وخت په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رایې دی. ازادي راډیو په نننۍ وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې مجله کې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د افغان لوړ رتبه امنیتي چارواکو د وروستیو څرګندونو حال درکوو. د کورنیو چارو وزیر دغه بریدونه د پاکستان د پوځ کار بولي. د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا دا د پاکستان لخوا پر افغان دولت د ډیورند کرښې د پیرسمت پیژندلو د پرسمت پیژندلو د هڅو یوه برخه بولي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کونړ باندې راکټي بریدونه د پاکستان د فوز او آی اس آی لخوا کیږي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو یو سرتیری په 13 کاله بند محکوم شوی او پاکستان او متحده ایالاتو په افغانستان کې ډیر امریکایي عسکرو ته د موادو د انتقال یو سند لاسلیک کړ. پورا خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له خاورې څخه په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا کیږي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدي د مشانو جرګې غړو ته وویل که دولت دوی ته هدایت ورکړي د دې بریدونو ځواب به ووایي. دا بریدونه د آی اس آی او د پاکستان د پوځ لخوا کیږي او پاکستان پرې اعتراف هم کړی دی. اوس نو دا په تاسو د ملي شورا په وکیلانو د حکومت په پریکړې پورې اړه لري چې د افغان چارواکو په توګه موږ ته هدایت راکړي چې موږ څه وکړو. موږ له اجازې پرته کوم کار نشو کولی. بشانو جرګې نن عمومي غونډې ته د کونړ د بریدونو او ځینو نورو امنیتي ستونزو په اړه لوی درسیز شیر محمد کریمي او د ملي امنیت مرستیال ډاکټر ضیا هم ورغوښتي ول. د کونړ قومي مشرانو سپینګرو نن په یوې غونډه کې د پاکستان لخوا د دې ولایت په سرحدي سیمو راکټي حملې وغندلې. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي قومي مشرانو سپینګرو ویل د پاکستان له خاورې څخه په نورستان او کونړ ولایتونو راکټي بریدونه د زغملو وړ نه دي او مخه یې باید ونیول شي. په دې غونډه کې د کونړ د 14 ولسوالیو قومي مشرانو سپینګرو ګډون کړی و. د یو بل خبر له مخې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په اسمار او سرکڼو ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. په کونړ کې د ملي پوځ ویان جګړن شیر ناغا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د یو قومندان حضرت علي په ګډون څلور تنه په اسمار ولسوالۍ کې او یو وزیرستاني طالب په سرکڼو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په پکتیا ولایت کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ یو عسکر د 13 کاله بند په سزا محکوم شو. د دې قلی اردو چارواکي وایي دغه سرتیری د تیر کال د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه 9 کلنه جلۍ په قصدي ډول په ډزو وژلې وه. سرتیری د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ په یوې پوځي محکمې کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي د برېښنایي تذکرو ویشل باید روان لمریز کال د جدي په 10 نیټه پیل شي او جمهور رئیس حامد کرزی به لومړی کس وي چې دا نوې تذکره ترلاسه کړي. امیرزی سنگین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د برېښنایي تذکرو تخنیکي سیستم د مخابراتو وزارت لخوا بشپړ شوی او تطبیقي د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه لري. پاکستان او متحده ایالاتو نن په افغانستان کې ډیر امریکایي عسکرو ته د موادو د انتقال د منظم کولو سند لاسلیک کړ. په اسلام آباد کې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ریچرډ هوګلان د امریکا په استازیتوب دا سند لاسلیک کړ او دا یو پوخ او مضبوط ګام وباله. د دې تړون پر اساس به ناتو د پاکستان له خاورې څخه د وسلو او مهماتو د انتقال اجازه ونه لري خو افغان پوست ته به د پوځي وسایلو د انتقال اجازه ورکړي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان مارک سترو وایي دا تړون به تر 2015 کال پورې اعتبار ولري. سترو په دې اړه وویل
دا تړون ښیي چې موږ په ګډه له افغانستان سره د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره کار کوو. موږ فکر کوو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو مهم ګډ هدف دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د هیواد په تیلو باندې د لویدیز بندیزونه د خندا وړ وبلل. د امریکا کانګرس د دوشنبې په ورځ په اسلامي جمهوریت باندې نوي مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول ترڅو دا هیواد د اټومي وسلو د تولید مشکوک پروګرام بند کړي. احمد نژاد د تهران د تیلو په چړځای کې د تیلو د تولید د نوي یونټ د پرانستلو په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل د دې بندیزونو د مقابلې لپاره باید ایران زیاته اندازه تصفیه شوي تیل وپلوري. اروپایي اتحادیې چې یو وخت د ایران د تیلو د صادراتو په سلو کې 13 برخه پیرله د جولای له لومړۍ نیټې څخه له تهران سره ټول قراردادونه لغوه کړل. واشنگټن د غراز د هند او جنوبي کوریا په څیر په آسیایي هیوادونو فشار اچوي چې له ایران څخه د تیلو واردات بند کړي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ختیځو برخو کې لغوه شوو ډلو د یو اوربند پر اساس له 200 څخه زیاتې وسلې تسلیم کړي دي. تېره اونۍ د ختیځ ولایت ګورنو بدخشان په عملیاتو کې له اویاو زیات کسان وژل شوي ول. جګړې وروسته له هغې بندې شوې چې حکومت وسلوالو ته وړاندیز وکړ که چیرې وسلې پر ځمکه کېږدي و به بخل شي. حکومت د قرض غوښتي هغه څلور کسان د دوی ته حواله شي چې د جګپوړو امنیتي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. د هند په شمالي او جنوبي د هند په شمالي او ختیځو برخو کې د دوهمې ورځې لپاره د برېښنا د نشتوالي له امله په سلونو میلیونه خلک له ستونزو سره مخامخ شول. په مرکز نوې ډیلي او دریم ستر ښار کلکته کې هم خلک د برېښنا له ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن د نوې ډیلي تر ځمکې لاندې د ټرین سیستم یا میټرو بنده شوه. د دوشنبې په ورځ هم په نوې ډیلي کې 12 ساعته برېښنا نه وه او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي ول. د دوشنبې د ورځې د برېښنا بندېدو علت له برېښنا څخه زیات کار اخیستل ښودل شوي ول. او د امریکا دفاع وزیر لیون پرنتا د مصر له نوي جمهور محمد مرسي او د دفاعي شورا له مشر فیلد مارشال محمد حسین تنتاوي سره د خبرو په مقصد قاهرې ته ورسید. سپینې ماڼۍ په ویلامي کې ویلي پرنتا د دې لپاره مصر ته تللی چې د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو وروسته په مصر کې د بدلونونو د دوام لپاره د متحده ایالاتو د ملاتړ پخلی وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه د مشرانو جرګې ته وویل چې د دغو بریدونو تر شا د پاکستان پوځ او د دې هیواد استخبارات لاس لري.
ما باید چې نگاه امنیتی به ما هدایت کړي. ما نمیتونیم بدون اجازه بریم یک کار را انجام
بدیم. د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز بیا د پاکستان له خوا د ډیورند کرښې د پرسمیت پیژندلو لپاره پر افغان دولت د فشارونو د زیاتوالي د هڅو یوه برخه وبلله.
هڅه دا ده چې د افغانستان حکومت، دولت، پارلمان د لوی جرګې له لارې یا د هرې لارې نه چې وي دې ته مجبور کړي چې خطې جوړان پر رسمیت وپېژني.
د افغان لوړ رتبه امنیتي چارواکو په وروستیو څرګندونو مو د افغان کارپوهانو نظریات هم اخیستي دي. له بلې خوا د کونړ ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو نن په غونډه کې دغه بریدونه بیا وغندل. د غزنی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت مقر ولسوالۍ کې هم خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي.
پرون دوه طالبان وژلي وو، دوه طالبان زلمي وژلي.
د اولمپیک د لندن د لوبو له وروستي حاله مو خبرو او دغه راز د ازادي راډیو د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام یوه بله برخه هم درته خبرو. د افغانستان لوړ رتبه امنیتي چارواکو تایید کړ چې د هیواد په سرحدي سیمو د توغندیو حملې د پاکستان د پوځ لخوا کیږي. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت مرستیال او د دفاع وزارت لوی درسیز نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوي و. دوی وویل دغه موضوع په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره هم شریکه کړې ده. د ملي امنیت مرستیال وایي پاکستان غواړي له دې لارې د هیواد سرحدي سیمې ناامنه وښیي او مخالفین پکې ځای په ځای کړي. د دفاع وزارت لوی درسیز وایي چې ائتلافي ځواکونه په دې حملو خبر دي، خو دغه ځواک کونه په ځنګړی توګه امریکانه غوړي چې له پاکستان سره مخامخ شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی وایي د دوی چړنو خودلې چې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا کیږي. خغلی محمدی د سشمې پورس د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د هغو توغندیو تصویرونه هم رسنوي ته وښودل چې پر کونړ او ځینو نورو ولایتونو د پاکستان لخوا راغلي دي. خغلی محمدی وویل چې دغه ډول درنې او پرمختللې وسلې یوازې او یوازې د پاکستان له پوځ سره دي.
دغه پیښه د سه کال موضوع نه ده. تیر کال هم د پاکستان له لوري توغندي راتلل او اوس هم دوام لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ او استخبارات لخوا راځي. ما دلته تاسو ته د دغه وسلو ځینې تصویرونه راوړي چې ما له کونړي ورونو څخه ترلاسه کړي دي. دغه 155 ملي متري وسلې دي چې د پاکستان له حکومت پرته نور څوک دغه وسلې نه لري. دا وسلې د طالبانو له وس څخه پورته دي ځکه چې ډېرې درنې دي.
نوموړي وویل چې دوی دغه مسایل د بهرنۍ چارواکو په ګډون بېلابېلو مراجعو ته وړاندې کړي، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ملي امنیت مرستیال ډاکټر یاسین زیا هم په څرګند ډول وویل چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ دي. ډاکټر زیا وویل چې پاکستان غواړي د افغانستان د سرحدي سیمو خلک کډه کولو ته اړ کړي تر څو یې پر ځای وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي.
پاکستان غواړي چې د کونړ، نورستان او نورو ولایتونو ځینې
سیمې له اصلي اوسیدونکو څخه خالی کړي. دوی اوږدمهاله پلانونه لري او غواړي چې په دغو سیمو کې وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي. اوس چې موږ هره ورځ ځان وژونکي یا بل ترهګر نیسو، وایي چې موږ په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې. پاکستان غواړي دغه تورونه له ځانه لرې کړي او دغه خبره زموږ هیواد ته راشي او دلته د مخالفینو ځای جوړ شي. د دفاع وزارت لوی درسې جنرال شیر محمد کریمی هم چې د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې ګډون کړی و، وویل دغه توغندي د پاکستان له خوا راتوغول کیږي. ښاغلی کریمی د دغه توغندیو په وړاندې د ائتلافي ځواکونو په چوپتیا انتقاد وکړ او ویې ویل چې ائتلافي ځواکونه په ځانګړې توګه امریکا نه غواړي چې له پاکستان سره ځان مخامخ کړي.
د غرض افغانستان دفاع وزارت لوی درسیز وویل د پاکستان ټولې هلې ځلې د دې لپاره دي چې پر افغان دولت د ډیورنډ کرښې په رسمیت وپیژني. شیر محمد کریمی د مشرانو جرګې ته وویل پاکستان د ډیورنډ کرښې یوه نوې نقشه هم برابره کړې وه چې د دوی لخوا رد شوې. بل خو یو شمېر افغان کتونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستان اهداف د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندنې نه لوړ دي او غواړي په افغانستان کې یو لاسپوڅی حکومت ولري. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته پر کونړ د پاکستان له خاورې راکټي حمله ته په اشاره وویل پاکستان ډیر پراخ اهداف لري. هغه وویل د پاکستان ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني.
د افغانستان حکومت، دولت، پارلمان د لوی جرګې له لارې یا د هرې لارې نه چې وي دې ته مجبور کړي چې خط جوړن په رسمیت وپېژني. حتی په جلساتو کې کله چې موږ دوی سره لیدلي وو، په اسنادو کې موږ لیکلي دي خط جوړن، دوی د موږ په مقابل کې احتجاج کړی تاسو خط جوړن مه لیکئ، بینالمللي سرحد ولیکئ، ولې موږ نه دی کړی. حتی جلسې ماتلې شوي.
لوی درستیز ویل پاکستان د جوړېدو راهیسې له افغانستان سره په دښمنۍ دی. نوموړي تایید کړ چې پاکستان د ډیورن په کرښې کې په بېلابېلو ځایونو کې د افغانستان په خاورې تیری کړی دی. ښاغلي کریمی وویل پاکستان په تیرو دیرشو کلونو کې د ننګرهار په ګوشته، کونړ او خوست ولایتونو کې ځای ځای د ډیورن له کرښې را دخواته شوی دی. د لوی درستیز په وینا پاکستان د ډیورن د کرښې یوه نوې نقشه هم جوړه کړې وه چې افغان چارواکو رد کړې.
د افغانستان د لوړ رتبه امنیتي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره غږېدلی او لومړی له هغه د امنیتي لوړ رتبه چارواکو د څرګندونو په اړه نظر اخیستی.
پاکستان رښتیا هم څو مشکل لري په دې بمباریو کې. یو خدا دی چې دی وایي چې زما پاکستاني طالبان هغه خواته در تېر شوي دي او تاسې یې مساتئ، زما خواته یې بېرته را ایلکئ او د هغې خوا پر ما عملیات کېږي. بل دا ده چې په هغه مناطقو کې چې ډېر ستراتیژیکه منطقه د شمال او بدخشان ته لارې لري، هغه ځای ناارامه وساتئ تر څو چې وکړئ چې طالبان هغې خواته چیر شي او د شمال لار تر فشار لاندې ونیسي. دا بله موخه ده. بله موخه دا ده طبیعي دی، لکه چې څنګه چې پاکستاني چارواکو پر مشره په وخت لامه راتلې وه چې موږ به ویل خلک را تېرېږي مسله، دوی به ویل چې راځئ سیمه خاردار وتړو یا کانکریټ کې دیوال. دا موخه هم پکې شامل ده.
فکور صاحب، د لوی درستیز د نظر په اړه ستاسو تبصره ده چې وایي یوه هڅه ده د پاکستان لخوا تر څو افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني.
دقیقه ده. پاکستان په هیڅ وخت کې د حکومتونو څخه دا خواسته نه ده پټه ساتلې چې که ته ناراضه یې چې څوک را تېرېږي او سرحدات نه امن دي نو راسې چې وتړو. او تړلې یو دغه دي چې افغانستان باید ما په قول کې چې یا سیمې خاردار وتړل شي یا بل. ولې زه فکر کوم چې موږ افغانان د خپل ژوند د ساتلو د پاره او د خپلو منافعو د پاره د پاکستان سره په ساده کې نه کښېږو، د مذاکرې پر مېز پر ټولو مسایلو خبرې وکړو او یو مناسب لار د حل پیدا کړو. ولې موږ په پاکستان کې ډېرې منافع لرو، هغه دا چې موږ ترانزیت لارې ته ضرورت لرو، د کراچي ته چې پاکستان غرض ونیسي او محصول وانه شي موږ ته راځي. موږ د هند خواته د ترانزیت لارې ته ډېره شد ضرورت لرو چې د هند مالونه دې خواته راځي چې موږ ته ولاړ.
د یونس فکورو د سیاسي چارو کارپو د افغانستان د پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر هم له دې سره موافق دی چې پاکستان په دغو بریدونو سره ډیر اهداف تعقیبوي. په تېره خبرونه کې مې د دغې موضوع په اړه له هغه سره خبرې کړې وې او لومړی مې د افغان امنیتي لوړ رتبه چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر اخیستی و.
پاکستان د دغه بریدونه څو هدف لري. یو خو دا دی چې دغه سیمې دوی غواړي چې کوروښ کړي، هغه وګړي چې په دغه سیمه کې میشتي دوی کاروالو ته مجبور کړي چې سیمې دوی ته تش پاتې شي. په دغه کې دوی تداخل وکړي، خپل استخبارات یا عیسائی کسان او هغه ملشان ته ځای کړي چې اروان وروسته بیا د افغانستان دپاره سر خوږی پیدا کړي او سیمه ناامنه کړي. دې سره یو ځای دوی داسې غواړي چې د افغانستان شرقي سیمې نړیوال ته داسې وښيي چې دا ګویا د وزیرستان غوندې هغه سې ناامنه سیمه ده، او لکه د وزیرستان غوندې چې کوم توجه په وزیرستان ده او هلته د ډرون الوتکې عملیات کړي، دغه عملیاتونه دې دلته په دغه سیمه کې او وشي. په دغه سیمه دوی غواړي چې سیمه ناامن کړي او هغه د ډیورنډ کرښه هغه مات کړي، او داسې نړیوال ته وښيي چې ګویا دغه د ډیورنډ کرښه اصلا نشته. دی په دغه سیمه کې دغه نوی کرښه یا نوی سرحد دوی غواړي چې جوړ کړي، او هغه سیمې دغسې مستقل او آزاد وښيي چې هغه باندې ګویا نړیوال پوهي او نړیوال په دې قانع شي چې دغه سیمې د توریزم سیمې دي.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مخکې پوځي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمرو چې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه نظر څرګنداوه. د کونړ ولایت په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان لخوا د کونړ په خاوره راکټي بریدونه وغندل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د غونډې اکثره ګډونوالو پر نړیوالو ځواکونو انتقاد کاوه او ویل چې افغانان اې د ډي ډي آر او ډایاګ په نومونو بې وسلې کړل، او اوس چې ګاونډی هیواد د افغانستان په خاوره راکټي بریدونه کوي نو دوی ځواب نه ورکوي او نه هم افغانانو ته وسلې ورکوي چې پر ضد یې ودرېږي. نور حال د روح الله انوري په رپورټ کې.
دا علماو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن ویل د افغانستان ازادي ولسونو تر لاسه کړي او هم دغه قومونو ساتلې ده، اوس هم دې ته چمتو دي چې د پاکستان راکټي بریدونو ته جواب وایي.
دا ملک حکومت لري ساتلې ده، قومونو ساتلې ده، پته شو لاس ساتلې، پته برګي ساتلې، پتورې ساتلې، پډانګي ساتلې. موږ یې خالص علاقلي زمون ملت خالص علاقلې موږ د مصالح.
هغه په پارلمان کې لخپلو وکیلانو هم ګيله وکړه چې اله په کابل کې د مامورینو په ادلون بدلون پسی ګرځي او د کونړ د خلکو غم ورسره نشته.
پارلمان کې چې زمون کم کسان ناشتي زاله دو دو درې درې او څلور خو زبانه نه جوړيږي، په کورونو جوړول نه جوړيږي. خو موږ تاسو ووټر ورکړې دي، نو ماینده غانم ته انکری دي ولې دې نه ماینده تنه وچراشه. ته کونړ دې نه وکیلې کونړ تر کابل د تا پارلمان وکیل وزیر مشاور وزیر خود کونړ په ساته وزیر شوی کونړ نه تلې کونړ له چاته تصدیق کړې ده.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ویل پاکستان ولی او د کوم ثبوت په اساس د کونړ پر خاور راکټي بریدونه کوي، نه کوم کونړې ورغلې او نه هم هلته د دوی په پوسټو بریدونه کړی دي.
کوم کونړې د دې نه خوته د نیولې یالته یي تذکره ولني ولې یي بندي یي یالته مړی او دا کوم په وجه مونږ ولي چې ستا کونړې راځي په ماډاس کې ز پټاډاس کوم مونږ منو سره هغه کونړې د مونږ توستا وخه مونږ به دغه سړی کور موسی
د کونړ والی د غونډي برخوالو ته ویل چې پاکستان ځکه راکټي بریدونه کوي چې څو یادې سیمې د وسلوالو طالبانو لپاره خالی کړي، او له وزیرستانونو څخه د القاعده، حقانی او نورې جنگي ډلې د کونړ سرحدي سیمو ته را انتقال کړي او دلته یې پر ځای کړي او خپل خاوره له ډرون حملو وژغوري.
پاکستانیانو 2940 مرمۍ په دې کال کې په مونږ باندې ورزولي. پاره چې دوی دا وزیرستانونه د هوایی بمبار د بی پیلوټو نه خلاص کی، دا غواړي چې دغه خلک انتقال کی کونړ ته او نورستان ته.
د تیرو څو میاشتو څخه د کونړ پر خاوره له 2000 څخه زیاتې توغندې راغلي چې په لسګونو کسانې وجلي او ټپین کړي دي.
په کونړ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې حال زموږ خبریال واوره. په غونډه کې په د کونړ په خاوره د پاکستان لوري راکټي بریدونه وغندل شول. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې هم خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي. څو میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د سیمې اوسېدونکو ولسي پاڅون کړی و چې په پایله کې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې. زموږ خبریال سید شاه سقیمي په اړه نور حال راکوي.
د اندړو د ولسی پاڅون تر بریالي کېدو وروسته اوس د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم د سیمې اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون پیل کړی دی. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د مقر ولسوالۍ د بوبند کلي اوسیدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد وسلې اخیستې، خو وروسته له هغه زور واخیست چې په یاده سیمه کې یې تیره ورځ دوه تنه وسلوال طالبان ووژل او دوه نور یې ژوندي ونیول. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې د مقر په بوبند کلی کې هم د اندړو د ولسی پاڅون په څیر د سیمې اوسیدونکو د خپلو کورونو ساتلو په موخه راپاڅېدلی دي. دی وایي که څه هم پاڅون کوونکي به مرستو ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې ورسره نه چا مرسته کړې او نه یې هم دوی غوښتنه کړې ده.
بیا تقریبا دا څو ورځې کې شروع شوی ده، خو پرون یې دوه طالبان وژلي وو، دوه طالبان زوبي وژلي. دا بوبند کلی کې بوبند دا طالبان یې نیولي، بوبند کلی کې نیولي دي. دا هم خلک دي وو د مقر د ولسوالۍ دي.
بل خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګواکې په مقر کې د هم د دوی پر ضد ولسي پاڅون شوی وي، خو وایي په سیمه کې یو شمېر جنګیالي شته چې د دوی ملګري به یې ووژني. مجاهد سیمه ییز جنګیالي اربکیان بولي. تر دې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شوی و چې تر اوسه پورې د حکومت له مرستې پرته د دغې ولسوالۍ لسګونه کلي په خپل زور له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په کابل کې د مدني ټولنو غړو، محصلینو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو نن د بامیان د ولایتي شورا د غړي واحد بهشتي په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د عدالت غوښتلو نارې وهلې، د بهشتي محاکمه کېدو تر څنګ د بامیان د ولایت د څارنوالۍ د رئیس د استعفا غوښتنه هم کوله. دوی د بامیان څارنوالۍ تورنه کړه چې د ولایتي شورا د غړي دوسیه چې په یوې نجلۍ ایجنسي تېری کړی و او وروسته یې هغه وژلې وه سمه نه ده څېړلې. د بامیان ولایت د څارنوالۍ رئیس پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي دغه مظاهره د ځینو مغرضو انکسانو کار دی. په دې اړه نور حال کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
مظاهره چې لسکونو کسانو پکې ګډون کړی و، د کابل پوهنتون څخه پیل د افغانستان د بشري حقونو څخه تیره او د ملي شورا په دروازه کې د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو د بامیانو د ولایتي شورا د غړي واحدي بهشتي د محکمه کېدو او هم یې د یاد ولایت د څارنوالۍ د رئیس یحیی احمدیا د لرې کېدو غوښتنه کوله. د بامیانو د ولایتي شورا په غړي واحدي بهشتي باندې تور پورې دی چې تیر کال یې په 14 کلن شکیلا جنسي ترای کړی و او وروسته یې په ډزو وژلې ده. مظاهره کوونکو ادعا کوله چې د بامیانو څارنوالۍ ښاغلی بهشتي له قضیې څخه پاک اعلان کړ او فیصله یې کړې وه چې شکیلا نوم نجلۍ ځان وژنه کړې. مظاهره کوونکو د بامیانو د څارنوالۍ د رئیس یحیی احمدیا د استعفا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو ګډونوالی لیلا حیدري وویل پیښه باید یو ګډ کمیسور لخوا وڅېړل شي، خو د بامیانو د څارنوالۍ رئیس یحیی احمدیا وایي چې دوسیه سمه څېړل شوې او مظاهره د ده په وینا د ځینو مغرضو کسانو لخوا د سیاسي اهدافو لپاره شوې ده. مظاهره کوونکو ته چې د ملي شورا غړي راونوتل ګواښ یې وکړ چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له دې وروسته به د شکیلا د قتل دوسیه په جدي توګه او له نږدې وڅاري. څو ورځې وړاندې هم په بامیانو کې یو شمېر کسانو د شکیلا د قتل په اړوند ورته مظاهره کړې وه.
د افغانستان مخابراتو وزارت ژمنه وکړه چې د هیواد پوهنتونونو ته به د معلوماتي ټکنالوژۍ اسانتیاوې برابرې کړي. په دې برخه کې د مخابراتو او د لوړو زده کړو د وزارتونو ترمنځ نن په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
د نوري فایبر له لارې به د کندهار، ننګرهار، بلخ، د ښوونې او روزنې او د کابل طبي پوهنتونونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې یو له بل سره وصل شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د نوري فایبر له لارې یو له بل سره د پوهنتونونو وصلولو ته $3 میلیونه ځانګړي کړي دي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د سې شنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو له وزیر سره د تفاهم نامې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل هڅه روانه ده چې په راتلونکي کې د هیواد ټولو پوهنتونونو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ده وویل
هدف د نننۍ تفاهم نامې همدغه دی چې زموږ پوهنتونونه د نوري فایبر له طریقه وصل شي. لوړو زده کړو د وزارت دپاره دوه سهولتونه ایجادوو. یو دا چې په ټولو هغو ځایونو کې چې نوري فایبر موجود دی پوهنتونونه به د نوري فایبر له طریقه وصل شي، او دوم د دوی د وصلولو دپاره که ځینې تجهیزات یا څه شی په کار وي هغه به بیا زموږ د اطراد ادارې کوم صندوق چې دوی لري د هغه صندوق څخه به د دوی سره په کال کې یو مقدار پیسې کومک کیږي. د سږ کال په بودیجه کې د دغو پیسو مقدار $3 میلیونه دی.
په پدې اړه به تفصیل زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. خو اوس د لندن د اولمپیک د سیالیو وروستی حال له عصمت سروان څخه واورئ.
د لندن په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د بوکس لوبغاړی اجمل فیصل د دوشنبه په ورځ له فرانسوي لوبغاړي نوردین او بالی سره مخامخ شو. یویش کلن فیصل که څه هم ښه لوبه وکړه، خو مسابقه تجربه کار فرانسوي لوبغاړي د نهو په وړاندې په 22 امتیازونو وګټله. فیصل وویل چې د طالبانو ناامنۍ او د سپورتي اسانتیاو کموالی د افغان لوبغاړو د کار لوی خنډونه دي. د وویل له کابل د باندې اوسي یوه موده تمرین نشوي کولای ځکه چې طالبانو او یو شمېر نورو ډلو د تمرین مخه نیوله. د همداراز ویل دوی اجازه نه لري چې هغه سی په ازادۍ لوبه وکړي چې په کار ده. د مسابقې په ترڅ کې نندارچیانو فیصل ښه تشویقاوه. د نوم یې بیا بیا په لوړ اواز اخیست او په تېره بیا کله چې به د خپل سیال ته سوک ورکړ شور ماشور به جوړ شو. فیصل په افغانستان کې د سپورتي امکاناتو له کموالي شکایت وکړ. ویل د مجبور وو چې د لوبې لپاره ټول وسایل په خپلو پیسو رانیسي. د تمرین هر جلسه له 80 تر 90 افغانیو پورې لګښت لري. دا پیسې د ته چانه ورکولې، باید له خپلې جیبې ورکړي وای. فیصل د اولمپیک تر لوبو مخکې د بریتانیا په کارډیف کې خپل 2 میاشتنی تمرین تر ټولو ښه تجربه وبلله. ویل چې دې تمرین د دې جوګه کړ چې د تجربه کار فرانسوي لوبغاړي په وړاندې مقاومت وکړي.
په لندن کې د افغانستان د بوکسو هون کې د مسابقې په باب ورستۍ حالو د اولمپیک لوبې ازادي رادیو تعقیبوي. زموږ په سهارنیو خبرونو کې به هم په دې اړه په تفصیل اوري. خو اوس د ازادي رادیو د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خويند اورونو، زمانوم صدیق الله فدائی دی او د میرویس نیکه د جامع جماعت نه د جرمنی د منشان د خارنه تاسو ته مخاطب یم. محترم خويند اورونو، منګه په مختلفو موضوعاتو کې سورځی کیږي چې تاسو سره خبرې کوو او یو د مهمو موضوعاتو نه زمن په یواد کې اغا د خلکو د مالونو غصب ولدي او د خلکو د زمکو او د ملکیتونو او د جیدادونو غصب ولدي او دا په اسلام کې یو لوی ګناه ده. د بل چا په مال باندې خېټه اچول، د بل چا مال خوړل، پناه حق باندې د نورو خلکو ملکیت خپل ملکیت ګڼل، دا هغه کار دی چې دې ته غصب وی او د غاصبانو ځای چې دی هغه آخرت کې معلوم ځای دی، ځکه چې خدای خپل حق معافی حقوق الله ته چې یو سړی توبه وباسي او د هغې نه پښیمانه شي نو هغه چې دی خدای تعالی معاف کوي. لیکن حق العبد د یو انسان حقوق پایمالول، د یو انسان ملکیت غصبول، د یو انسان پیسې خوړل او د هغه سره دوکه کول، د هغه قرض نه ورکول، یو دا مسله ده چې یو انسان قطعی سره مخامخ یې نه شي کولی چې هغه خپل قرض ادا کړي. نو د هغې دپاره قرآن کریم ویلي فنظرتن الی میسره، نو نظر دې وشي تر څو چې په ده باندې آسانی راشي، دا وتوانیږي چې هغه قرض ورکړي. لیکن دا چې د زور په اساس، د کلشینکوف په اساس د خلکو ځمکې غصب کړي، د حکومت او د ملت ځمکې غصب کړي، په افغانستان کې د ځمکو یوه لویه مافیا اوس کار کوي چې هغه د دولت د لوړپوړو چارواکو نه تر جهادي قمندانانو پورې، تر وړو خلکو پورې لکه دی سیندونه د غرونو لمنې رانیسي او هغه بیا په خپلو باندې خرڅوي او دوی په دغو باندې مزې او چرچی جوړوي. په پاریس، رومو، په دوبۍ او په کابل کې لوی لوی بلډنګونه جوړوي. دا فکر نه کوي چې دا د مسلمانانو د مظلومانو حق دی او دا غصب چې دی دا به د مانه خدای پوښتنه کوي او دولت هم دومره ضعیفه دی چې د دې غاصبانو په ضد باندې څه اقدام نشي کولی. زه د یو دینی دعوتگر پتوګه باندې دغه ټول غاصبینو ته خطاب کوم چې د خدای نه وویریږي دغه ګوره په آخرت کې به ستاسو دپاره اور شي د خلکو ځمکې مه غصبوئ د خلکو مالونو ته او د مال او ملکیت حرمت مه پیمالوئ او د اسلام د قوانینو مراعات وکئ ځکه په آخرت کې به یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نو دا هغه ورځ ده چې بیا به نه ستاسو دا ځمکې په کار شي نه به دا وزارتونه په کار شي په خلکو ظلم مه کوئ د خلکو اموال مه غصبوئ